خداوند یار و مددگار بودم.
سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې تاسو آزادي رادیو تغواکی اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبد الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر شو. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې ویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشریت ضد جنایتونو جرمی مسؤلیت په غاړه لري. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په اعلامیه کې چې کریم خان د دفتر لخوا خبره شوې ده ویل شوی چې د راټول شویو شواهدو پر اساس معقول دلایل موجود دي چې ملا عبد الله خانزاده او عبدالله حکیم حقانی د بشریت پر وړاندې د جنایت جنسیت پر بنسټ د زورونی مسؤول وګڼل شي. د جرمنی د کورنۍ چار وزیر نانسی فایزر په پنځمه ورځ په برلین کې یو ورځ وروسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی د چاقو د وژونکي برید په تور ونیول شو ویل آلمان په جدي توګه افغانستان ته د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره کار کوي. د ریوټرز خبر له مخې فایزر ویل چې موږ په اروپا کې یوازینی هیواد یو چې د طالبانو له واکمن رئیس د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته استولي دي او زه غواړم دا روښانه کړم چې موږ د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره جدي کار کوو. د کورنۍ چارو وزیر د اروپا اتحادیه د دوبلین مقررات هم یاد کړل چې لمخې دی او چا د پناه غوښتنې باید د لومړي رسیدلي هیواد نه پروسس شي. د پولیسو په پلټونو کې راغلي چې د تېرې ورځې برید کوونکی د بلغاریا له لارې آلمان ته راغلی و. د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وایي په میلیونونو افغانان په سختو شرایطو کې دي او له ګاونډي ودونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د دغو کسانو بیرته ستنېدل د بیکارۍ لوږې او د بشري حقونو د سرغړونو په څیر له ازموینو سره مخامخ کېدو په معنا دي. د ناروې د کډوالو شورا په یوه بیان کې چې چهارشنبه په ورځ راخبره شوې یادونه وکړه چې له لسیزو جګړو اقتصادي سقوط او د کلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان لا چمتو نه دی چې په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډي ودونو د میلیونونو افغانانو کډوال د ستلو له خطر سره مخامخ شي. وروسته خبرم ده چې د افغان ایواکویک په نوم سازمان وایي چې ښه خبر نه لري او په وینا یې امریکا ته د افغانانو د تاک P1 او P2 دوسیه درېدلې ده. دا سازمان چې امریکا ته افغانانو تخلیه په برخه کې کار کوي نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي چې زموږ د متحدانو لپاره ناهیلي کوونکی دی خو خپل هڅو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې خان لرې شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. د جرمونو نړیوالې محکمې حکم تبا د طالبان خبرګون څه دي؟
د طالبانو خپل منځي اختلافات لید لا زیات کوي. دا مسله
افغانستان کې سړې هوا د ماشومان ژوند ننګولی.
بیماری ډیره زیاته شوې ده خصوصا تنفسي ناروغۍ.
او په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبد الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم دی صادر شي. پر همدې موضوع مو د اروپا کې د افغان حقوق بغانو د ټولنې مشر له ښاغلي میر عبدالوهید ساده سره مرکه کړي.
معلوم دار ده چې دا یو لوی بین المللي محکمه ده، ICC یا محکمې بین المللي جزایی چه ورتوایی. معلومدار یو دیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. ده غوی پریکل ده غوی اقدام معلومدار چه دیر قوی عواقب لري. اما مشکل داده چه متاسفانه دا بین المللي محاکم یو تر یو قوی تاثیر لانده ده، یعنی د بین المللی سیاست تر تاثیر لانده دی. دا دوال محکمه چی دی ICC و IGC، مگر د طالبان د پاره دا یو لوی گواخ یا لوی اختار ده. د طالبانو اداره، د طالبانو د دفکتو حکومت د منزوی کول د پاره معلومدار چې ډیر قوي اثر لري. اما زه فکر نکوم چې دا کوم عملی هغه ولري د طالبانو د رهبری په مقابل کې، ځکه چې دا دوه کسه چې مطرح شوي ده، یو د طالبانو رهبر ایبت ملا ایبت الله او بل خاغلی اقانی، دا دوه کسه اصلا په دا درې کاله کوم سفر بهر که نه درلود. په همدې خاطر دا کوم عملی تاثیر نه لري، مګر سیاسي تاثیر، تبلیغاتي تاثیر ډیر قوي دی.
بله، اوس په پښتنه باندې ته پیدا کیږي ساده تب که عملا په دغه برخه کې اقدام نه کیږي، خی بیا دغه کوم حکم د صادرېدو مسله چې شوې ده دا به اغېز ولري؟ لکه څنګه تاسو لیکي په سیاسي برخه کې دې ته ورته په نور مسله کې به یو څه اغېز پاتې، یا طالبان لپاره به یو خطر زنګ په توګه باندې دغه مسله مطرح شي؟ که عملی ډګر ته موږ تاسو سورای شو، د عملی کېدو امکانات څومره شته؟
عملی کېدو خو معنی دا ده چې اغه وادونه اغه دولتونه چې د دې محکمې آی سی سی عضویت لري، دوی مکلف دي چې اغه وخت چې دغه خلک چې متهم کیږي چې سفر وکړي په دغه وادونه کې نیول کیږي. مونږ او تاسو زنده مثالونه لرلو، لکه د ښاغلي پوتین په مقابل کې یا د ښاغلي نتنیاهو په مقابل کې دا پریکړه چې شوې ده. په همدې خاطر دوی سفر نه کوي په هغه هیوادونه چې غلیتوب لري په دا محاکمو کې. مګر د طالبانو زعامت، د طالبانو رهبری، مخصوصا دا دوه کس خو سفرونه نه کوي، اما عملی عواقب خو معلومدار د طالبانو په اداره کې راځي. د افغانستان په مقابل کې معلومدار ډیر دا یو لوی ګواښ ده. مشکل د افغانستان، مشکل انزوای بیندلی ده. د افغانستان د زیات انزوا په خاطر دا یو لوی اقدام ده، او د طالبانو د منزوی کولو دپاره، مخصوصا چې دا اقدام دوه ورځ بعد یا درې ورځ بعد د هغه نه چې ښاغلی ترامپ دغه نوی رئیس جمهور خپل تعلیف پر ځای کړ، کار شروع کړ، دا پریکړه شوې ده. معنی دا ده چې یا
بله اوس ساده پورستوي کې که اټکلی موږ تاسو بحث لرو چې په طالب چارواکو به دغه حکم یا دغه کومه فیصله چې شوې ده اغیز ولري کنه؟
معلومدار اغیز لري. موږ او تاسو شاید یو چې د طالبانو په منځ کې معلومدار بله بله
د دې ترڅنګ چې اغیز به ولري، خبرګون به څه وي؟ بیا ساده خبرګون په تړاو کوي
د طالبانو خبرګون؟
بله بله، اټکلی خبرګون باندې کوم تاسو وګورئ چې څه خبرګون او غیر کولای شي.
د زګومان کوم چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله. همدا اوس هم اختلافات ډیر قوي ده د طالبانو په منځ کې. مونږ او تاسو واوریدل چې د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي موین ډیر قوي خبرګون درلود د طالبانو د رهبر په مقابل کې. اختلافات لا زیاتوي دا موضوع.
د افغان حقوق بانو د ټولن مشر ښاغلی میر عبدالواحد صادات چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د امنیتی او تصفیوي چار مرکزی کمیسیون دا کوي چې بهرنیت با په ځانګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې دننه د بریدونو په طرحه او ترسره کول کې ښکیل دي. یاد کمیسیون د خپل کرنی راپور په خپرولو سره ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستان څخه بهر تنظیم شوي وو، او ځینو جریانونو په پاکستان کې خپل تنظیم بیا پیل کړی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او تاجکستان تل د افغانستان لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون ادا کړې چې په تېرو دریو کلونو کې بهرني اتباع په ځانګړې توګه د پاکستان او تاجکستان اتباعو په افغانستان کې د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې لاس درلود. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کلمی راپور کې چې په ایکس پاڼې خپور کړی دا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستان بهر تنظیم شوي او عاملین یې له بیلابیلو جامو څخه په استفادې سره د هیواد ته رادننه شوي دي. په راپور کې پاکستان ته په اشاره سره راغلی چې په دې هیواد کې ځینې جریانونه بیا تنظیم شوي او په بلوچستان او د خیبر پختونخوا په ځینو قبایلي سیمو کې میشت شوي دي. د دوی لپاره روزنیز کمپونه جوړ شوي او د مالي مرستو راټولولو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي. د کمیسیون زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر خلک د ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي جذب شوي ځواکونه د کراچۍ او اسلام آباد د هوایي ډګرونو له لارې په بلوچستان او د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې خپلو مرکزونو ته انتقالوي. په راپور کې راغلي چې د پراخو هڅو سره سره دا ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسیدلي او په تېر یوه کال کې د دوی بریدونه په پراخه کچه مهار شوي. د دوی ډیری محدود عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي او د دې بریدونو عاملین یا نیول شوي او یا هم مجل شوي دي. د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون د دې راپور په خپرېدو سره د افغانستان د پلازمېنې او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسېدونکي په افغانستان کې د بریدونو او د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د کابل ولایت اوسېدونکي مرسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در زمانی که طالبا آمدن
لکل نه چې طالبان راغلی بریدونه و انتحار شتون درلود او لا هم شته او ډیر شوی دی. کله چې زموږ د کورنۍ یو غړی زی تر څو چې بیرته راځي ډیر ورته اندېښمن اوسېږو.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته اندېښنه لري.
د
امنیتی او پوځي چارو یو شمیر پوهان د طالبان حکومت دې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان له پخوا وختونو راهیسې د ترهګریزو ډلو په روزنه او تجهیز کې فعاله ونډه درلوده او دا ډلې د افغانستان د ورانولو لپاره لیږدول شوي. یو له دوی څخه احمد خان اندړې دا کوي:
په تاجکستان کې کلونه کلونه کیږي چې اسلامي تنظیمونه او یا توریستي ډلې فعال دي. شاید هغه د غیر مستقیمو لارو څخه افغانستان ته را داخل شي او همداسې یا هم د پاکستان له طریقه چې پاکستان کې د سیمې هر قوم ته کمپونه او تمرین ځایونه جوړ شوي دي هغه تربه کیږي.
دا د وی په داسې حال کې مطرح کیږي چې تاجکستان په وار وار په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لښتون او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا هم زیاته شوې ده. دواړه لوري یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د یو بل پر ضد په بریدونو تورنوي. تېره میاشت پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په یو شمېر سیمو بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي یې په نښه کړي دي. خو طالبانو وویل چې د بریدونو د کډوالو یو کم په نښه کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسان پکې وژل شوي دي. په ځواب کې طالبانو ادعا وکړه چې دوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو مرکزونه او پټنځایونه په نښه کړي چې په ټوکو یې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلان او تنظیم شوي وو.
په افغانستان کې سړی هوا د ماشومانو ژوند ننګولی دی او په دې وروستیو کې ډیر شمیر ماشومان په تنفسي ناروغیو نه اخته شوي دي. د دغه راپور نور جزئیات عبدالله سپوږمۍ درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بیرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ یې روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې او ویلي وو چې 2,60,000 ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې ډیری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو لاخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی ده او زکام ده او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی ده. او وجه یې چې کومه ده، دا چې بارانونه نشته ده او هوا خرابه ده. خپله کور کې شپږ اووه مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمدالله هم ورته خبره کوي او د خلکو بېوزلي او په وخت نه درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې بل ستونزه ګڼي.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سختې سړې هوا له امله ډېر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي او د بېوزلۍ هغه ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولی. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحي خدمات نه ورته وړاندې کېږي، نو حتی د بعضې ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم رارسېدلي چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ او سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپل هم کور کې دوه ماشومان مې خپل هم مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا هم تاثیر نه کوي. یو ورځ نیم جوړ شي بیرته بیا د سره پرازي دا مرستیا.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغي د درملنې او نورو ته د خبرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه د اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له درویش زرو څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستې هم کړي. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي پر راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونه ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د دسمبر په 24مه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له شپږ میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تاسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکران کې د سولې د موافقې لپاره غوښتنې زیاتې کړې. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اروپا د سولې ساتو ځواکونو د 2000 کیس ټیم د جوړولو وړاندیز وکړ. زلینسکي ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رهبري باطل پاتې وي. نور حال په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم د وی غونډې په ترڅ کې کله چې له روسیې سره د راتلونکو اوربند موافقې لپاره د 1600 ځواکونو په اړه وپوښتل شو، وی ویل چې له ټول اروپای هیوادونو څخه به د ورته ځواکونو لکتر لګه 200,000 کسان وی کننو د هیڅ شي نه دی. زیلنسکی ویلی چې داسې یو ځواک به یوازې د عمومي امنیتی تضمین یو برخه وي چې کیف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند خبرو د پیلو کېدو په صورت کې ورته اړتیا لري. زيلنسکي په جلا توګه بلومبورګ نیوز ته وویل چې د هر ډول سوله ساتي ځواک د غیزمن کېدو لپاره باید د متحده ایالاتو سرتیری پکې شامل وي. د هغه په وینا دا کار د امریکا له متحده ایالاتونو پرته نشي کېدی. د زيلنسکي په وینا حتی کزيني اروپאי ملګري فکر وکړي چې دا امکان لري خو دا ممکن نه دی، ځکه هیڅوک به له متحده ایالاتو پرته ځان په خطر کې وانه چوي. دا ګم کول شي ناټو وبشي او د دې اتحاد ویشل د پوتین خوب دی. دو سو وزر رسول ساتي ځواکونه به د اروپا لپاره یو بې ساري هڅه وي او دا ځواک به د اروپا د ډیرو هیوادونو تر ځواکونو خورا لوی وي. په 1999 کال کې په بوسنیا او هرزګونیا کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ماموریت 6000 سرتیری درلودل چې شاوخوا دریمه برخه یې امریکایي سرتیری وو. زيلنسکي ویل د تا په پام چې د روسي اردو له 1.5 میلیون څخه ډیر پرسونل لري او اوکرين یوازې د دیش مېری نیمایي برخه پرسونل لري، نو ځکه یو لوی نړیوال ځواک ته اړتیا لیدل کیږي. بریتانیایي رسنۍ یو راپور ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم کیر سٹارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر ډول موافقه وروسته اوکرين ته د 16 ساعتي ځواک په توګه د سرتیرو د لیګلو په اړه خبرې کړې دي. زيلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه خبره هم تکرار کړه چې د چین ولسمشر شي جی پینګ کولای شي د سولې لپاره د روسیې په هڅولو کې مرسته وکړي. ولادیمیر زيلنسکي دا هم ویل چې د هغه ټیم وسله ډونالد ترامپ سره د مستقیم ناستې د جوړولو په حال کې دی. په اوکرين کې جګړه په 2014 میلادي کال کې د کرملین لخوا د اوکرين د کریمیا د ټاپوس مې له غیر قانوني الحاق سره پیل شو. د 2022 میلادي کال په فبراری کې د روسیې له بشپړ یرغل سره شدیده شو او لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر استازو د کډوالو د بیا میشتو د پروګرام زندول په تړاو د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستي اجرایوي فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د ترامپ پر پریکړې په نیوی کې سره ویلي چې دا اقدام د امریکایي ځواکونو په خوانی همکارانو ته د شکولو په معنا دی. نور چوسیت د سنکه کډ پر راپور کې
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتو پروګرام د زندولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایوي فرمان په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمیر غړو په دې برخه کې د ښاغلي ترامپ پر پریکړه نیوکه کړې او د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. دوی په یوې تازه اعلامیه کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د ډونالد ترامپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شکولو په معنا دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې چک پوړي غړي جین شاهین د شاوخوا 1,600 افغان کډوالو د الوتنو لغوه کېدو ته په اشاره سره د هیواد ته د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په تړاو د اجرایوي فرمان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اغلی شاهین چې د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یوه کلکه ملاتړې ده، زیاته کړې چې دا هغه خلک وو چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت سره د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وو. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې غړي دینا ټیټوس د ښاغلي ترامپ پر پریکړې نیوکه وکړه او وی ویل چې ترامپ د هغو 1,600 افغانانو الوتنې لغوه کړې چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کوه او د طالبانو له غد څخه د خلاصون لپاره یې د پناه غوښتنې حق ترلاسه کړی و. نوموړي زیاته کړې ده د امریکا متحده ایالاتو متحدین دي او ترامپ دوی یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له دې اجرایوي فرمان وروسته ډیری هغه افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو بشپړولو په حال کې دي او یا هم د دوی د پناه غوښتنې تایید شوي او الوتنې ته په تمه دي له نامعلوم وضعیت سره مخ شوي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دی.
زموږ د الوتنې وخت ټاکل شوی وو او کنسل شو. اوس د شپې هیڅ خوب نه لرو ځکه چې له ډیرو ستونزو سره مخ یو. درې کاله کېږي چې دلته انتظار یو. باور وکړئ په ژور خفګان اخته شوی یم.
سید حسیب چې له وکار راهیسې په پاکستان کې د خپل اس ای وی دوسیې ته انتظار دی ازادي راډیو ته وویل
ما ترامپ مخایم که تاسو مخ تاسو نظر
موږ له ترامپ څخه غواړو چې د خپل دې پریکړې په اړه سره غور وکړي. موږ د خپل ځان په قیمت کار کړي او تر ټولو نو عام له ولایتونو ته تللی. امریکا باید موږ داسې لپامونه غورځوي په خاص موږ په کار کې پرمختګ دلته په پاکستان کې پته مو پولیسو زورولو اوس چې د اوسېدو لپاره کوم دلیل هم نه لرو نو موږ په لدې ځای وشړی په افغانستان کې هم له خطر سره مخ یو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته ځنډیږي، خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړې دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو د تګ په تمه دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لېږدولي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت د دې ولایت صنعت او معدن خونی مسؤلین وایي چې په کندهار کې درې لوی درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار تر څنګ نور ولایتونو ته هم صادرېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا ده چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د فابریکې مسول حکمت الله وايي دوی هر ورځ 8500 بوتل شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو او د افغانستان څلور دي شولای تو تاسو ته کیږي دا وایي چې موږ پروډکټونه چې دي یو عمده شان دي، مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي، ملټي ویټامین دي، پاراستامولونه دي، دا یو څو کلمه تر اوسه پورې تولیدات لرو او نورم پرمختګ ورکو میدمه در سر روان دي. د اوس لپاره یوازې شربتونه دي. پراتونکو کې دوه پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار پر کوو چې یو پودر باب دي سپاس پورن ورته ویل کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي دریم ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو.
په کندهار کې د درملو فابریکې لرونکو وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترینګونی دي. د یوې فابریکې مسول محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خام موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
موږ د دولت سره غوښتنه اولنې د برېښنا کم ده، تقریبا په دوی کې د 900 برېښنا پیرل موږ لرو. اول موږ د دولت سره غوښتنه ده چې برېښنا مایا کې او بل موږ لوی خام مواد دي. موږ خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي، د هندوستان سره مروابط کته دي، چندان نه راځي ځکه په هغه پر مختلفو لارو راځي او د دغه خام موادو په راوړلو کې اسانتیا راته برابر کړي. د پروسې څه مغلقه ده، د پروسې ساده او اسانه کې نو دلته به د کار زمینه به مساعد سي، زموږ جی ډی پی به تاثیر جی ډی پی به لوړ سي او واردات به راکم سي.
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي. د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابرۍ دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوه فابریکو په فعالیت سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40% پوراسي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي.
درې فعال کارخانې لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې در ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګه امکو فارما د چنونس کلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه د 14 کلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 کلمه په شاوخوا کې د درمل تولیدي او ډیر شنتیجه هم ورکړي ده.
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان، ایران، هند او نورو هیوادونو درمل واردېږي خو د خلګو لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي.
چې مکتب ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت د بیا وم سنف نه بعد موسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سل ساتلي
زما د سې د کې زما په چلو شو وزړم اما هیڅ موخه نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته زوره اونکي ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د ازادي مل مخبران در تحمل رخص خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیمه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته خواږی است. د جرمونو درنیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملایبه الله خوانزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم دی صادر شي. د جرمونو درنیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې وویل چې معقول دلیل شته چې د طالبانو د دوه مشرانو د جنسیت پر اساس د بشري ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت پر غاړه لري. د جرمنی د کورنی چار وزیر نانسی فایزر د پنځمې پورس په برلین کې یو ورځ وروسته لاغې چې یو افغان پناه غوښتون کې د چاقو د وژنې کبریت په تورونه ورشو ویل افغان په جدي توګه افغانستان ته د نورو جرمو د مجرمینو د سلول لپاره کار کوي. د ریوټرز خبر لمخې فایزر ویل چې موږ په اروپا کې وزنې وادي چې د طالبانو لوکپنې رئیس د لمړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته استولې دي. او زه غواړم د روښانه کړم چې موږ د نورو مجرمینو د سلول لپاره جدي کار کوو. روسي خبرم دا چې د ناروی د کډوالو شورا وايي په میلیونونو افغانان په سخت شرایطو کې دي او له ګاونډي وادونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دا سازمان خبردار ورکوي چې افغانستان ته د دوه کسانو بیرته ستنیدل د بیکاری لوګي او د بشري حقوقو د سرغړونو په څیر لازمي سره د مخامخ کېدو په معنا دي.
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونی ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنی مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه خو دې خبرې سره خپل مين نه د پرې کړی او خپل مين نه د پرې خو راغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راتوي چې څنګه دی په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل خره دلته د میدان مورته ور کړی دی.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر او سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شول زما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلو سکالو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره همداسې له الکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې سوله ما د غیس خوروسته لرم نه چې څنګه ماته پیدا سوله لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زرا له کندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې سوله ما امنه چې څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودل ایس فعالیتونه مې واته لوزن کی ورسره ولغین ورسره به رااله مقابل تا او کابل کې می په نړیوال رسنیز کې رسنیز کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما غین ورسره کله چې بیا نوې حکومت
اوس ګلالی جنې پرمدی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیل بیل تلویزیون کې کار کړی پراغي به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امري سلاچوم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې او ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه
خبرونه کې مې یا زما ورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر دي چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی وو، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم، اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبري علي یو وایان چې کومه ازادي لري هغه لا څه ورکی دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس پلو ترس.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې، بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول، قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت او بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخته وړل، لکه زما اسنادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې از موږ کوم کورونه چې موږ تر کړې ولې کوم امکانات چې موږ ته برابر کړې ول ډېر عالی ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی، د خپل کور بدل کړی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لګوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شوم. او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دیونه شي؟
بلکه زه په دې باندې باورې وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی یا امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله
بله. یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټوبې هغه ځای پرې دی کډواله دي شي هغه به دومره ستونزه سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزه سره مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه و؟
باورو کې اوسېجان زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه والا چې په ماغه مازیګر باندې زه خپل وطن می پریښو ده یو دی په لور ترالمه لاس په جزه د کورنو وطن د خپل مور کې نه د خپل پلار جان می خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تاسو زما لپاره ډېر زیات سخت وله. حتی کورنۍ می خبره ولې چې داسې پروسه روانه ده، خو په دې باندې نو خبره چې زه په دې سبا باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لري سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا باندې وګرځم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکټ لاړم، ولاړم یو سوشي انټر په کار لاغه می واخیستل او بیرته کور طرف ته رااله. بس د ماشا می د خپل کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مور یې پلار کورنۍ ټول غوړه ته چې دې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لاس پچی سبا میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوس یو اده کله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته رالم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته رالم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره د فکر رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانا سو پیدا کولای. ژړل می حالات می شنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړې او خپل کورنۍ مل لاس ورکړې او خپل مسلک مل لاس ورکړې.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسې دی ګلالې جانې، اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړل؟ لوی مزل دی کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ، کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل. دغه اول ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته سوم. ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو. زه ورکم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم. هماغه مازیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته سم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستونزې سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په پخو ودرېږي؟ بلخره دغه مسله چې تاسو لري په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا سولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخه راته قوي کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی ولو. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند سول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی سو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشاله سومه. زما خپله فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ماته ولېږلی چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دوی فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې بندي شوې دي یا دغه ډول خپرونې ته نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشالي د خپل ول سپستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم. از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونډه مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي سکه د دوی زړونه ډک دی او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د مېرمنو خوشحالي ګورم، د دې د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا خلک ګور تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته موږ فعلاً تفریح پرونه نه لرو، موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات چیر سي، د دې فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورون لوازات څخه خبر ورسې چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې په اروپا کې راغلي بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي، مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانه هم دغه ده چې د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغه پرسونی کې کار کړی، پرسونی کې پوره تجربه ولري او پرسنیزو فعالیتونو یا پرسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغه ته ډیر فرصت ورکوو په شوزو کې. اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، اداري برخه کې، خو ډیر فرصت دغه میرمنو دی چې هغه په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر وکړو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکه په کوم کارونو باخت کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلود؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې هم دغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپل فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته عالم له دوی سره میکار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپل هیر بل لاس نه درو کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم پر رسنیو کې دوام ورکوم، پر رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو، کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، تاسو مره خورالوي توپیر د دې منځ کې
باور کې ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دي. که څه هم په کار کول کې یا په علاوه پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زغه وخت ډیر زوري دلم کله چې د مغازې ته ځینې ځوانان یا افغانان چې راتلل چې وزه پیژندل مې یاس مالو نوم سره واښناول هغه چې بکله ماته کتل چې زما غزه کې یم یز د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د اکسل عمل مانی ما باندې بشن نه لګې که څوم دوی بل ما سره شخه بری کولای شي مینه ورا کوله اما د دوی د علاج به ما کته د دوی د چلانس به ما کته زه ډیر زور ولما کله چې زما د شپې کور دلا یو رقم نو امیدې سازو مې کوي کله مې له ځان سره جړل چې ولې د سیسه ووسی ولې مرار سره لاس ورکو ولې مش خپل وطن لاس ورکو مش خپل دند له لاس ورکو اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته مخ خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو سره کومک نه کې کتام دي زاینه مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم دي زاینه پیسې پیدا کې ام دي زاینه خلکو سره آشنا کې لم دي زاینه ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام و ماغه وخت ډیر آرام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازې ته راتل او کله چې ما سره مخ مخ کې د لاودی به بل ډول ما ته کتل چې اته د تلویزیون کې کار کوي د دا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر آرام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو چې لزابل نه تکابل ترغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ترغلی څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی ده په زابل غوند ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته بیا لغه څخه کابل ترغلی بل کابل تر فرانسې پورې راورسید او دلته په تلویزیون کې کار کوي دغه مقایسه وی بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیر
جالب کیسه و سي جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې هلته انجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره اساس دی. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړ دا پلان مې پټ شروع کړی و ازما مورکی ازما مشورور له ما سره امغاجوال یې ازما سره پام دی راس کې پټول خو هغه مدیر ازما پلان ته ویل چې سالور نن نه راغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته را لایماتول شته د سره کار شروع کړی دا دماغ مدیر نوم یې راته واخیسته ما هیڅ څه ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سزیر واوشته بیا مور مې ورته مخته سوال چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل هم دغه یادوي مکتب کې اچيري هم دغه موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځ پیدا سولې دا ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسنی کې کار کوي باید د ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښنی و هغه وخت کې پدې شان زه هیڅ نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه نه نه دی زه شزه یم دومره توفیر ما ترمنز نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوي د وخت په تیر دوسر زه په دې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر اساس دي نو اما هم نه چې څونځي ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم باید کندهار ته ولاړ سم کله چې کندهار ته ولاړم البته مله هم نه چې څونځ سره مخامخ سم بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کله د خوانزي له دوران دی راته وی ګولالې جنې چې خوانزي کې متڅنګ به البته د مینا لم د خبره علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه
زه د درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه خوشاله چې زه ولارسم خپل خبرونه سب کوم او یو ځان ته یو رقم د شي ساس کوي انرژي ساس به مې کوي ډیر خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نسمه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر ته دغه مکتب ته تل ماغي ډیر تشویق ولا ماغي ډیر خوشاله اول اته دا مخپل هيله دا وي پوسټر وکړه درته هغه به موشتل چې رسنې کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وي مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چا په غیر کې نیول ما هغه نورم د دې تشویق را مې چې زبایت لام پر سنیزو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته ما ورکړه
باور وکړه اوسې جانې لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه دا له سکالو د انسانو مر ډیر کمې اس په شو بعد باندې نه پوېږي صرف په دغه وخت انسان وای ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مې نه اخلم اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتل چې زه دا غزا عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکوله چې زه ورڅینه خبریاله یم دا عکسونه ماته نه دا فعالیتونه چې ومال دلیا دا چلان څه ومال دې زه ورکم نه هیله بکم چې دا شنه خبریاله تلویزیون کې را څرګند دلیا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی کوم خپل هیله بم لاس نه ور کوله مالکمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات به مې خپل هیله لاس نه
بل هم څو هڅه ولې ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دې خپل هیله دې بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته هڅه ولې څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ابې ما ته کول چې ته واقعا وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولما ته خپل دفتر تر راډو پورې به البته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کوم نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې ته شوکړې موسم ته شوکې یا ثلاثه تلیفون امدا د کورنۍ موافقه دې کراته چې دوی څه سره موافقه وکوله د مینې د احساس لپاره کنه هغه ورته وي تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټول نه کیسونه ډیر زیات ده د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسه زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورک زما د پلار هیله تل هم دا غوښمه سخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډیر بد لګیدل هغه اس کله وینا تنده څه کېدلای او دا ټولن د دینه د شت ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کوله مرکیب مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړل ما اوس ما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته اله رمو زه کوله سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کوله سم نه ډاکټري برخه ته راتللې سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلر میز ما سره راځي سول او ویل چې اوس راوته د وام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یا خبرونه وړاندې کوي چې خلګې ته قضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شم دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته فغه سرات زه چمتو یم چې ولارس خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دا وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دا لته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت چې ماته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي ساده خپل وطن ته زموږ په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ke bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas ke vich saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal akhram da ga faisala chita kade da ghlar ta be da ma war kawi
وسجان سونز لاهم خط خط من دي سونز لاهم دي زيادة دي زموش پر وراندي دلتا په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته له ستونزو سره زه لام لاس او ګریوان یم زه سار چې دفتر ته راځم اوبېشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لارې مې تغیر کړي یا خپل ماسک مې اچولی یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې سته ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه دا خو کلمه مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه